پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. دوستانو په پی یو استودیو کې موزه اجمل اند هر کله کوم د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه د چی پکې په روانو چارو تاسو له تازه حال خبرو. د سر موضوع دا ده چې په هلمند کې عملیات پیل شوی دی، په دې عملیاتو کې پرمختګ هم شوی دی. په دې اړه به له هلمند دا تازه حال درته وړاندې کړو. همدارنګه په افغانستان کې په کابینه کې د سرپرستو وزیرانو په موضوع باندې تازه خبرې لرو، خو تر دې هر څه مخکې په موکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی، د هلمند چارواکي وایي د نوی ولسوالۍ د بشپړ نیولو لپاره یې نن سهار عملیات پیل کړي دي. د هرات یو ښوونځي شپږ زده کوونکي په روبوت نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره نن امریکا ته ورسېدي. او د سوریې د سولې د خبرونو اوومه دوره چې د ملګرو ملتونو له لوري مخته بیول کېده پرته له سرتړونه په جنیوا کې پای ته ورسېده. د خبرونو تفصیل، د هلمند چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د بشپړ نیولو لپاره نن سهار عملیات پیل سوي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو په مشرۍ دغه عملیات به تر هغو دوام وکړي چې ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفینو ونیسي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو قمندان برید جنرال ولی محمد احمد سي رسنیو ته پاستول سوي صوتي پیغام کې ویلي چې د عملیاتو پر مهال د کور ونوزي او د امنیتي سرتیرو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې مرسته وکړي.
زما درخواست است غدادی چې په دې عملیاتو کې د خپل افغان امنیتی سرتیرو سره مرسته وکړي ترڅو د مخالفینو مکمل د ساحې څخه تصفیه وسی. زما هیله منیس د سرتیرو د دې خاورې داده چې په جریان د عملیاتو کې خپل ځانونه خوندي وساتي.
د هلمند والی ویاند ویلی جیجر به د شی حکومتاری په هدف د نوی ولسوال او نور ملکی مامورین هلته انتقال کړي. د عملیاتو په ترڅ کې د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل سوي. وسلوالو هم تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. ناوه د لشکرګاه په جنوب کې یو نږدې او مرکزی ولسوالۍ څخه ده چې نه میاشتې وړاندې د افغان ځواکونو څخه د یوې درنې جګړې په ترڅ کې وسلوالو ونیوله. د امریکا دفاع وزارت خبر ورکړ چې په افغانستان کې د داعش مشر ابو سعید ووژل سو. ابو سعید په افغانستان کې د داعش د څنګه د خراسان ولایت مشر و. هغه په کونړ کې په هوایي عملیاتو کې ووژل سوی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایاندي دانا وایت پرون وویل امریکایي ځواکونو د تیرې سېشنبې په ورځ د خراسان ولایت امیر ابو سعید د دې ډلې پر مرکز په هوایي حمله کې ووژه. میرمن وایت زیاته کړې چې په دې هوایي حمله کې د داعش نور وسلوال هم ووژل سوي چې په افغانستان کې د فعالیتونو د زیاتولو لپاره به د دې ډلې پلانونه نو ته سخته ضربه ورکړي. په افغانستان کې د داعش د وسلوالو یو مشر حافظ سعید یو کال مخکې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووژل سو. د روان کال په پسرلي کې د دې ډلې بل مشر عبدالحسیب هم په ورته عملیاتو کې ووژل سوی و. د عبدالحسیب تر وژل کېدو وروسته د داعش ابو سعید په افغانستان کې د خپل وسلوالو مشر ټاکلی و. د هرات یو ښوونځي شپږ زده کوونکي نن واشنگټن ته ورسېدي. دوی به سبا یک شنبه په واشنگټن کې خپل ابتکار د روبوت نړیوال سیالۍ ته وړاندې کړي. د لاس انجلس ټایمز په حواله د زده کوونکي چې روبوټ یې جوړ کړی پرون د کابل له نړیوال هوایي ډګره د واشنگټن پر لور روان شوي. هغوی به په واشنگټن کې د روبوت په نړیوال سیالۍ کې چې د لږ 160 هیوادونو زده کوونکي ګډون کوي د افغانستان استازیتوب وکړي. د نجونو ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر مداخلې وروسته امریکا ته د سفر لس ورځنۍ اجازه ورکړل سو. دا تر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ غږ له ازادي راډیو ری. د سوریې د سولې د خبرو اوومه دوره چې د ملګرو ملتونو له لوري مخته بیول کېده پرته له سترونه پرون په جنیوا کې پای ته ورسېده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن د مستورا وویل په دې خبرو کې لکه څنګه چې مجتمع لرله او هیله مو کوله تدریجي پرمختګ وسو خو څو غوسه پرېکړه ونه سوه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي د اونۍ په ترڅ کې د سوریې د حکومت له استازو او د اپوزیسیون ډلې له استازو سره بیل بیل وغږېده خو دغو دواړو ډلو مخامخ خبرې سره ونه کړې. د مستورا وویل یو پرمختګ دا و چې دریو عمده اپوزیسیون ډلو خپل اختلافات کم کړل نو دریځې تر ډېره سره یو سو. د مستورا وغوښتل چې د اپوزیسیون دریځ سره یو سي تر څو د حکومت له استازو سره مخامخ خبرې وکړي. د حکومت استازو له اپوزیسیون سره له خبرو ډډه وکړه. د مستورا هیله ښکاره کړې چې کېدای سي په سپتمبر کې د خبرو په بل دور کې دغه دواړه ډلې مخامخ خبرو ته سره کښېني. امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس ویلی تر اوسه امریکا د نسی تاییدولی چې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي دی وژل سوی وي. د سوریه د بشري حقونو د څار ډلې تېره اونۍ وویل چې دوی د بغدادي د مړینې د اطلاعاتو تایید کوي. روسي پوځیانو تېره میاشت ویلي وو چې دوی د دې خبر په تایید پسې ګرځي چې د اسلامي دولت ډلې مشر د مې په میاشت کې په سوریه کې د بمباری پر مهال وژل سوی دی کنه. د امریکا دفاع وزیر پرون وویل کله چې موږ پوه شو چې بغدادي وژل سوی نو رسنیو ته به معلومات ورکړو، خو د اوس لپاره دغه خبر نسو تاییدولی. او د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د کلنۍ دفاعي بودجې لایحه تصویب کړه. د استازو مجلس دا لایحه په 344 موافق او 180 مخالف رایو تصویب کړه، خو د امریکا د ملي دفاع د اختیاراتو لایحه چې پوځي کړنلاره ټاکي او د ملي دفاع وزارت ته د 669 میلیارد ډالرو د مصرف اختیار ورکوي، مخکې تر دې چې په قانون بدل سي له زیاتو ستونزو سره مخامخ کېدلای سي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د هلمند چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د بشپړ نیولو لپاره نن عملیات پیل شوي دي او په دې عملیاتو کې د پرمختګ خبره هم دوی کوي. په اړه به یې تازه حال هلمند درته وړاندې کړو. همدارنګ به مو له دې هم خبر کړو چې د افغانستان د سرپرستو وزیرانو په اړه یو شمېر لورو اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې د سرپرستو وزیرانو په برخه کې باید د افغانستان حکومت زر تر زره پریکړه وکړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په افغان حکومت کې د سرپرستۍ د لړۍ دوام یوازې افغانان نه بلکې بهرنیان من کړي. په دې موضوع نه یوازې دا چې یو رپورټ لرو، همدارنګه مو له یو سیاسي کارپوه سره مرکه هم کړې ده. اقتصادي خبرونه هم درته وړاندې کوو. دا به مو واورئ چې روسیې په یو وار فضا ته دوه ویا سپوږمکۍ استولې دي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي اوریدل شي. د هلمند چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د بشپړ نیول لپاره نن پراخ عملیات پیل شوي. د هلمند والی ویاند عمر سواک آزادۍ رادیو ته ویلي چې د ملي اردو په مشرۍ دغه عملیات به تر هغه دوام وکړي چې ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو ونیول شي. همدا اوس سره له هلمند څخه الیاس دایی په تماس کې دی. دایی صاحب سار دې په خیر، خبرونه ته ستړی مشي. په عمومي توګه راته لومړی دا وایه چې دغه د ناوې ولسوالۍ د څومره وخت راهیسي د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې ده او دغه عملیات اوس په کومه خوا روان دي؟ په دې کې ځانګړي ټکي څه شی دي ځکه هلمند کې تل عملیات رواني؟
ان صاحب ستاسو خبرې په تایید رښتیا هم د هلمند کې په ډیر نمونه عملیات وسول. ما دغه عملیات چې اوس پیل شوي دي د کیک نوم تر اوسه چارواکو او مسلمان رسنیو ته نه دی ویلي. ویل کیږي د سار د څلور بجو نه تر اوسه پرې معلوم او ښکارا پرمختګ کړی دی. د ناوې تر مرکز خلج پرې امنیتي ځواکونه نږدې شوي دي. په بعضو سیمو کې د ناوې چې دوی د جرمنو قرارګاه ورته وایي دغه څخه چې امنیتي ځواکونه راوتلي دي هغوی د خلج د پاسل ماموریت ته نږدې شوي دي. یعنی په مختلفو سیمو کې بعضې سیمې نیول شوي دي. ولې مهم پکې دا ده چې دا ولسوالۍ د مرکزی ولسوالۍ څخه ده او د لشکرګاه سره ډېر نږدې موقعیت لري. همدا کمربند باندې همیشه جنگونه کېدل او د لشکرګاه ښار به خلک به نارامه وو. ولې اوس حکومت ویلي دي تر هغو به د عملیات دوام ولري چې دغه ولسوالۍ په لومړي سر کې خلاصه کړي او ورپسې نادلي خلاصه کړي او ورپسې مارجا. ستاسو بل خبرې ته باید اشاره وکړم چې دا ولسوالۍ تقریبا 9 میاشتې وړاندې طالبانو په مکمل ډول نیولې وه. یوازې ځینې مربوطات چې دا نک په نومې دي د ښار تر نږدې دي دا د حکومت په ولکه کې وي. نو اوس په لومړي ځل حکومت باندې دلې چې ځینې پراخې سیمې یوازې د یوې ورځې په ترڅ کې چې همدا نن د سهار څلور بجو څخه بیا تر اوسه پورې دا بیرته د وسلوالو ونیسي. عمر ځواک ازادي راډیو ته څه ګړی مخکې وویل چې تر اوسه د معلوم مقاومت سره ندی مخ شوي، تلفات وجود نه لري، اما د وسلوالو ځینې مرکزونه د آرس قوتونو یا مثلا د غوڅ ملاتړ د ماموریت بهرنیو ځواکونو بمبار کړي دي او وسلوالو ته تلفات ته ورسېدي، خو هغه یې دقیق شمېر یاد نه کړ.
ډیره زیاته مننه کوو که څه هم په دې اړه باندې بیلابیل اړخونو باندې پوښتنې کیدلی شي، موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم د دې عملیاتو د ځانګړتیاو بیلابیلو اړخونو په اړه خبرې کوو تاسو سره. وسترنه مننه کوو دای صاحب. نورو مطالبو ترازو دوستانو الیاس دایي و چې له هلمند څخه یې دغلته د ناوي په ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو حال راکوو. چارواکو دایي ته ویلي دي چې په دې عملیاتو کې په ځینو ځایونو کې څرګند پرمختګونه شوي دي او تر اوسه پورې په دې ولسوالۍ کې چې دوی څومره مخکې تللي دي له کوم څرګند مقاومت سره نه دي مخ شوي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستان ورسته په خبرونه کې اوري چې په مصر کې پر یو شمیر بهرنیو سیلانیانو د حمله په اړه په مطبوعاتو کې ګڼ شمیر ریپورټونه خبر شوې دي. په دې موضوع ریپورت لرو. همدارنګ به مو د دینه خبر کوچی د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز وایي د سیمه هیوادونه باید د افغانستان د امنیت په اړه د اندېښنو څرګندولو پر ځای د مرستې په خاطر عملی اقدامات وکړي. خو تر دې هر څه مخکې سو کابل ته دا ولسی جرګه یو شمیر غړي وایي په افغان حکومت کې د سرپرستۍ د لړۍ دوام نه وازی افغانان بلکې بهرنیان هم اندېښمن کړي. دوی د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې همداراز د سرپرستۍ د پای تر رسول لپاره د ولسمشر له لوري د شپږ میاشتو وخت وختل هم بي ځای وبلل. محمد حدیث پردي سي په اړه جزئیات لري. هم د اوس د کابل سټډیو نه وړاندې کړي.
بله ان صاحب سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې د ولسی جرګې یو شمیر غړو په نننۍ غونډه کې په دې رابطه اندېښنه وښودله چې په افغانستان کې دوی ویل چې که څه هم د سرپرستۍ دوام دا بحث په وار وار مطرح شوی، خو دا چې دې مسلې ته رسیدنه نه کیږي دغه موضوع د اندېښنې وړ ده. د ولسی جرګې یو غړي نادر شاه بهر په خپلو خبرو کې ویل چې اوس په افغانستان کې د سرپرستۍ دوام یا د سرپرستانو لوري د مهمو ادارو د چارو مختوړل دا نه یوازې د افغانانو بلکې د بهرنیانو هم د اندېښنې وړ ګرځېدلې ده. خاغلی بهر په تازه د په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر څرګندونو ته اشاره وکړه چې هغه ویلي چې افغان حکومت باید په خپله کابینه بشپړه کړي تر څو چارې په اغېزمن شکل مختلاټ شي. خبروي چې په دې برخه کې د خاغلی بهر د خبرو یو برخه له قدرمنو اوریدونکو سره واورو.
حتی خارجی ها از این ناحیه خب نگران شده و اونها هم تذکرات زیاد و جدی را داشته، چنانچه که شنیدید سفیر اتحادیه اروپا میگه که عدم معرفی 11 وزیر ضعف حکومت وحدت ملی رو میرسانه، یعنی حکومت وحدت ملی اونقدر ضعیف است و اونقدر دچار اختلاف است و اونقدر پاره پاره و تکه تکه است که توان معرفی وزیر خود نداره، چیزی که کاملا در صلاحیت رئیس جمهور است.
د ولسی جرګې یوې بلې غړې فاطمه عزیز بیا په خپلو خبرو کې ویل چې ولسمشر غنی تازه شپږ میاشتې وخت غوښتی چې د سرپرستۍ لړیو ته به پای ورکوي، خو دی ویل چې شپږ میاشتې نه بلکې ډیر وخت به نور هم ووځي خو دغه لړۍ به پای ته ونه رسوي. یو سلسله مشکلات ته اشاره وکړه. یو موضوع چې غواړم اشاره ورته وکړم چې تازه په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر هغه له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې افغان حکومت باید ژر تر ژره د مهمو ادارو سرپرستان لوري اداره کیږي د دې برخلیک معلوم کی تر څو چارې په اغېزمنه شکل مختلاړي شي او دا د افغانانو حق ده چې یعنی کارونه ورته په ښه شکل تر سره شي. د بهرنیو چارو
بله مننه کوم پر دې سپاره روان خبرونه کې بیا هم په دې اړه لا تاسو اورو. هم درنګ باید اوریدونکو ته وایو چې په همدې موضوع د سیاسي چارو له کارپو انتظار خادم سره حدیث پردیس مرکه کړی دا چې ولې تر اوسه پورې د سرپرستیو دوام د افغانستان په حکومت کې لیدل کیږي. دا مرکه مو روس تخبره وخو تر دې مخکې راسو یوې بهرنۍ موضوع ته. په مصر کې پر یو شمېر بهرنیو سیلانانو د حملې په اړه په مطبوعاتو کې ګڼ شمېر رپورټونه خپاره شوي. په وروستیو دوو کلونو کې په مصر کې پر سیلانیانو خونړۍ حملې شوي. د وروستۍ حملې په اړه فرشتې جلالزئی معلومات راغونډ کړي، هم د وسره سره په استډیو کې ده. فرشته جان، دا راته وایي چې په پرونی حمله کې د وژل شوو او زخمیانو هویت تر اوسه پورې څرګند شوی کنه؟
انصاب د فرانسوي خبري اجانس څو دقیقې مخکې راپور خپور کړ او د جرمني د حکومت په حواله وویل چې په پرونی حمله کې دوه مېرمنې چې وژل شوې دي د جرمني اتباع دي. په دغه حمله کې څلور تنه زخمیان شوي چې د هغوی هویت لا نه دی څرګند. پرون په مصر کې د سرې بهیرې پر غاړه په پراته ښار غردقه کې چې په اروپا کې او په خپل سیمه کې خلک د هورګاده په نوم پیژني او هورګاده یې بولي، پر سیلانیانو باندې حمله وسوه. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړه. په غردقه کې چې هر کال د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو زرګونو سیلانیان راځي، دغه دوه سیلانیان ښځې چې وژل شوي او څلور تنه چې زخمیان شوي دي د خپل هوټل څنګ ته حمله ور باندې شوې ده. چارواکو او مطبوعاتي رپورټونه ویلي چې حمله کوونکي دغه ښځې په چړو وهلي دي. د سیمې امنیتي مسؤل تورن جنرال محمد الحمزاوي پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د جرمني دغه دوه وګړي وژل شوي او د چک جمهوریت دوه ښځې په دغه حمله کې زخمیان شوي دي.
د حملې د مسولیت په اړه تر اوسه پورې چا مسولیت منلې او کنه؟
نه، د دې حملې مسولیت لا چا نه دی اخیستی. مصري چارواکو ویلي چې حمله کوونکي په لامبو ځان د دغو سیلانیانو هوټل ته ورسولی و. حمله کوونکی د شلو کلونو په شاوخوا کې ځوانکی بلل سوی دی. د مصر د کورنیو چارو وزارت پرنو وویل چې حمله کوونکی نیول سوی او تر تحقیق لاندې دی، او د دې وزارت چارواکو خبري رسنیو ته دا هم وویل چې د حمله کوونکي هدف لا نه دی څرګند سوی. هغوی داسې اټکل کړی و چې دغه حمله کوونکی به شایي عصبي ناروغي ولري یا به لیونی وي. تېر کال د جنوري په میاشت کې هم په غردقه یا په هورګده کې دوو کسانو چې چړې ورسره وې پر سیلانیانو حمله وکړه او درې تنه یې زخمیان کړل، خو هغه وخت داسې وویل سو چې دغو حمله کوونکو له داعش سره خواخوږي درلوده. د یادونې وړ ده چې د مصر دغه تفریحي ښار ته اکثر د اوکراین، روسیې او د اروپا د نورو هیوادونو خلک د سیاحت لپاره دي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فرشته جلالزئی و چې په مصر کې پر سیلانانو د پرونی حملې حال راکو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم په افغانستان کې حکومت د سرپرستیو د دوام یو مهم لامل په حکومت کې د بې کفایتۍ شتون بولي. د خغلی خادم په وینا افغان حکومت د تمې خلاف هغه خدمتونه چې خلکو یې توقع لرله وړاندې نه کړل، او یو لامل د سرپرستانو لوري د ادارو د چارو مخته وړل دي. لا انتظار خادم سره حدیث پردیس مرکه کړو. په سر کې تری پختلی چې په افغان حکومت د سرپرستۍ د لړۍ دوام به د افغانستان په د افغانانو په ورځني ژوند تاغیز وکړي.
حکومتونه مکلف دي چې خلکو ته خدمات ارزو کوي، د خدماتو په وړاندې کولو باندې ولس مکلف دي چې د قانوني اطاعت کوي او د حکومت په علي حکومتدارانو سره همکاري وکړي ترڅو حالات سنبال شي. زه په اوسني حالات کې بیل دي چې د افغانستان د حکومت سهلنګاري او غفلت او په یوه وخت کې د بازو سرپرستان لخوا د خلکو په وړاندې جفا مطرح کوم بل هیڅ شی مطرح کېدلی نه شي. زه عقیده لرم چې څومره د سرپرستۍ پروسه غځیږي تر هغه وخته پورې د حکومتدارۍ پروسه خرابیږي، د خلکو حکومت ترمنځ د انشقاق او بلتون لړۍ پیلېږي. زه باور لرم چې دا اصلا د بې کفایتۍ یو څرک دی.
خادم صاحب، تاسو اشاره وکړه، تفصیل هم ستونزې بیان کړي چې سرپرستۍ دوام دغه ستونزې رامنځته کړي. په خپله ولسمشر هم تازه تاسو به اوریدلي وي چې په مطبوعاتي کانفرنس کې دوویل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به دغه ستونزه حل کوي. اصلي پوښتنه مې دا کوله چې له دې دومره ستونزو سره سره تقریبا د حکومت دوه نیم کاله یا کمو زیات تیریږي، اوس هم شپږ میاشتې وخت غوښتل کېږي، ولې دا مسله هلې ډېر سخت ده؟
په لومړي وختونو کې دیارلس وزیران د ولسمشر غني او دولس وزیران پر ډاکټر عبدالله پورې اعتماد درلود. کله چې تاسې یو ولسمشر نوی ولسمشر ګورئ چې قصر ته راځي یا هم د خپل حکومتدارۍ هغه مدت پیل کوي، تر ټولو لومړی کار یې هم د خپلې کابینې ګمارلي. کله چې تاسو کابینه ونه ګمارئ او یا هم په ګمارولو باندې تاسو توانه نشئ، په دې معنی باندې چې نسل ورځنی پلان تاسو عملي کولی شئ او نه هم خپل پنځه کاله په بشپړ بریالیتوب باندې سرته رسولی شئ. تیر درې کاله د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بدترین کلونه وو. زه باور لرم چې ولسمشر غني تنها په دغه نقطه کې پړ نه دی. دلته د افغانستان اپوزیشن، پارلمان، سنا، حکومت او کابینې خپل چارواکي ټول خپل خپل مسؤلیت لري، ټول خپل سهلنګاری کوي دي.
خادم صاحب، روسي پښتنه مې دا کوله چې د حکومت له لوري تاسو ویل چې سهلنګاری شوی دا او تبن په ولسم تاثیر کړی، بل اخره دغه موضوع د حکومت او د ولس ترمنځ باور ته څومره زیان رسولی او دا مسله څومره یعنی د حکومت لپاره ننګونکې و؟
باور لرم چې عام خلک په دې باور یو چې د خغلی کړي په وخت فساد او مګر اوس چور دی، اوس تالان دی. کله چې درې کاله د حکومتداری له پروسې تیریږي او هر طرف ته جګړه ده او بین نړیوال ټولنه وایي چې 50% ځمکه افغانستان د حکومت او نور طالب او یا د بل چا په لاس کې ده، دا اصلا د هغه بدګمانۍ او بې باورۍ ښکاره او روښانه بېلګه ده چې خلک پر حکومت باندې دي.
دا سیاسي چارو کار په انتظار خادم و چې په افغان حکومت کې لا هم د مهمو ادارو په راس کې د سرپرستانو پر موجودیت باندې خپل نظر څرګندو. تاسو موږ په کابل کې څو تنه کابل خاریان هم پر دې موضوع پوښتلې دي چې وروسته به یې څرګندونې در سره شریک کړو. اوس هم مرزی احمد زی څو اقتصادي خبرونه دروړي.
د افغانستان د اقتصاد وزیر په مشرۍ نن یو پلاوی د نیویارک د لوړپوړو چارواکو په سیاسي غونډه کې د ګډون په هدف امریکا ته ورلاړ. د اقتصاد وزارت وین سهره بهمن نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې افغانستان د شپږو هدفونو د دوامداره پراختیا په اړه د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکوي. نوموړی وایي چې د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد به په دغه غونډه کې د بېوزلۍ او لوږې د راکمولو، روغتیا، جندر، لاسي صنایعو او د زیربناوو د پراختیا په اړه خبرې کوي. نوموړی وایي چې دغه غونډه د روان میلادي کال د جولای په 18مه پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. د لوړپوړو چارواکو په سیاسي غونډه کې هر کال د 190 هیوادونو چارواکي ګډون کوي او دغه راست په دغه غونډه کې 40 هیوادونه د خپلو دوامداره پراختیايي هدفونو په اړه له نړیوالو سره خپلې لاسته راوړنې شریکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي د دوی د وړاندوینې له مخې به سږ کال 180,000 ټنه تازه میوه بهر ته صادر شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د صادراتو د پراختیا د برخې رئیس میرزمان پوپل نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال دغه رقم 180,000 ټنه وو.
زمونږ په دې انګور، انار، خربوزه، تربوز او زردالو زمون که پیش میره در پنزه قلم صادرات تکال دیر دی و تولیدات هم دیر دی.
پوپل وای چی وز مال ده حوال لاری او ده غراز دزمک لاری هندوستان، پاکستان، بحرین، عربستان او قطر تا ده افغانستان ده تازه میوه صادرات کی گی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري او 50 کیلوي بوجۍ 2000 افغانۍ، د وریځې او درینی منای بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 45 پوله، زر ایرانی تومان 30 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 432 افغانۍ.
دوستانو خبرونه مو اوریدل، البته اقتصادي خبرونه وس هم دې ترازو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په خپل سر مقاله او لومړی مخونو کې کوم موضوعات راخستي اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننۍ غنو کې د ترهګرۍ پر وړاندې د سیمه ایز همکاري او د غشان د ترهګر پر وړاندې د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیات پاړه یو شمیر مطالب لیکلي دي. میلیار من خپلواکی ورسپانی په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ باید د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ګډ پروګرامونه رامنځته شي او په پوځي عملیاتو سره د ترهګرو مرکزونه ویجاړ او د دغه هیواد په پولو او دننه کې ترهګریز ګواښونه له منځه ولاړ شي. په سرمقاله کې راغلي چې په روسي ونیو کې افغان حکومت پاکستان ته وړاندیز کړی چې د امریکا او چین تر څارنې لاندې باید د پولو دواړو غاړو ته پا پوځي عملیات وشي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره پاکستان تر اوسه دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، ځکه د ده په باور هغه هیواد فکر کوي چې یوازې په سیمه کې ترهګرو سره د یوځای کېدو په صورت کې هدفونه پلي کېدلی شي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو د افغانستان او منځنۍ اسیا په څلورمه غونډه کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې راخیستې دي. په مطلب کې راغلي چې ښاغلی عبدالله وایي تیر کلونه له ترهګرۍ سره په سیمه ییزه مبارزه کې ګڼې نیمګړتیاوې موجودې وې چې له امله یې یو نه ټول زیانمن شوي دي. په مطلب کې د ښاغلي عبدالله په حواله دا هم راغلي چې د سیمې ټول خلک د ترهګرو په منځ کې دي، خو د ترهګرۍ سره د مبارزې ډېره برخه د افغان ولس پر اوږو بار ده. د مطلب لیکوال لیکلی چې ښاغلی عبدالله د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پر همکاریو هم انتقاد وکړ. ویل چې په ځینو برخو کې نشته، په ځینو برخو کې کمه ده، او په ځینو برخو کې چې له ترهګرو ملاتړ کیږي له ننګونو سره مخ ده. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي د ترهګرۍ سره مبارزه ملي، سیمه ییزو او نړیوالو هماهنګو، صادقو او دوامدارو هڅو ته اړتیا لري. په سرمقاله کې راغلي کلونه کېږي چې نړۍ په افغانستان کې د ترهګرو سره د مبارزې په نوم جنگ جاري کړی دی، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره دغه جنگ نه یوازې دا چې بریالی نه دی، بلکې مطلق ناکام بلل کېږي. په سرمقاله کې په ټینګار سره ویل شوي چې لامل یې په سیمه او نړیواله کچه د هماهنګو، صادقو او دوامدارو هڅو نه شتون دی.
دوستانو، د خبرونې په لومړیو کې مو په افغانستان کې د حکومت په ځینو مهمو ادارو کې د سرپرستانو په اړه رپورټ درلود. همدارنګ مو پر دې موضوع یوه مرکم لرله چې ولې هم لا ځینې ادارې چې مهمې ادارې ګڼل کیږي د سرپرستو وزیرانو یا نورو سرپرستو چارواکو له خوا پر مخ وړل کیږي. همدا موضوع زموږ همکار واصل وصال په کابل کې له یو شمیر عامو خاریانو هم پوښتلې ده. راځئ د یو شمیر کابل خاریانو څرګندونې واورو.
غلام سخی دغه لرو چې دا وزیران کار نه کوي، نو چې کار دی وکړي چې ملک دی وزي ته ورسي، چې کار بکې نه یو وزیران بیغم ناسي. رسمي شوی استا څه خبره چې دو رسمي نه دي، دا چې هغه سه موقتی غونډې ناشته ورغول وزیران نه دي ټاکلې، دا چې و ټاکنه ملک به جوړ شي. کور کې چې خلک نه کوي، خو شکر کې خلک نه چې له کور ته جوړ شي، چې وزیران یو کار بشي وګرځي چې کار وشي. دا سرپرستی دی او دا داد او دا درې کال پوره شو هیڅ درک نه لګي. څنګه دغه دي چې دا خګورې چې کاروبار نشته، بل نشته، کم بوجي دو تور کوي، کار نه کوي، سمخ کې وړي نه چې غریبانان په کار شي، دغه ټول سرګردان او نه حاله ګرځي. بس
نوم هواد دی غواړو دغه نه غواړو سرپرست وزیران څه کوو. دا صحیح دغه پاخه وزیران دي راولي کېدی نه یو چې کار راته وکړي، څه نه دي مصرف کړي. ټول ټول ولس ته پته ده، ټول د افغانستان ولس ته معلومه ده، دغه خلک دې لرې شي پوه شول. موږ نه غواړو چې دغه پاتې شي همداسې تاوان، دغه ټول تاوان بودجه مې نه مصرف کړي. روز مصرف وکړي نو بیا به یو لار پیدا شي، د خلک به پوه شي چې دوی دا مصرف کړی دی، دغه ځای منې پیسې مصرف کړي دي، دغه منې نه دي مصرف کړي. موږ دغه کراچی ونان یو، موږ په دې خبرو پوهېږو. پوه شولې
ازمانون ظاهر الله ہے، بالکل مشکلات خلط ډیر زیات پیدا کړي. او پتم غوښتنه دا چې زر تر زر دا وزیران بالکل بدل کړي، خپل مطلب نوی وزیران معرفي کړي پارلمان ته، او رایه ترلاسه کړي، مطلب دا سرپرستان بیخي ختم کړي. دا مشکلات پیدا کړي بیخي څوک بس مطلب نه سم کار نه کپوش، او حکومت هم مطلب بیخي بچ جدی ونیسي دا خبره، مطلب خيار څه بس پټه بولار دي، کار نه تر کوي. سرپرست مطلب څوک پوښتنه نه تر کوي، اول کار بیخي هیڅ پیدا نه لګي چې مطلب نه.
دوستانو، د سرپرستو وزیرانو او سرپرستو چارواکو په اړه د یو شمیر کابل خاریانو څرګندونې وي. تاسو موږ غږ له ازادې راډیو ناوړی. اوس هم له سیاسي ناندرو څخه د فضا سره تړلو مسلو ته ځو. روسي په یو وار درې اویا فضایي سپوږمکۍ فضا ته استولي. تفصیل به یې له عصمت ساروان نه واورو.
روسیې د جمعې په ورځ د جولای په 14مه په یو وار درې اویا سپوږمکۍ د یوه توغندي په وسیله فضا ته ولېږلې. روسیې په دې کار د هند ریکارډ چې د تیر جون په درویشتمه یې جوړ کړی وو او په یو وارې یو دېرش سپوږمکۍ استولې وې مات کړ. د دغو سپوږمکیو اکثره د اروپایي هیوادونو دي چې غواړي له فضا څخه په لوړ کیفیت یا لوړ رزولوشن د مځکې عکسونه واخلي. د روسیې سایوز 201 توغندی په قزاقستان کې د روسیې له بایکنور فضایي اډې وتغول شو. د روسیې د فضایي تحقیقاتو فدرالي ادارې روس کازموس وویل د دوی له لوري توغول شوي کوچنۍ سپوږمکۍ د مځکې د څارنې لپاره دي. روس کازموس ندی ویلی چې استول شوی سپوږمکۍ د چا دی، خو ویلی دی چې سپوږمکۍ له توغندي جلا شوی او د مځکې د مدار لور ته د تګ په حال کې دی. د سپیس فاونډیشن د ادارې د 2015 میلادي کال د معلوماتو پر اساس په نړۍ کې د فضایي صنعت ارزښت یا له دې لارې د عایدو اندازه 323 میلیارد ډالر ته رسیږي.
دوستانو اسمت څاروان و چې تاسو ترې فضا ته د روسیې لخوا په یو وار د دواویا یا دریاویا سپوږمکیو یا سټلایټونو د استولو خبره واورېده. په همدې سره ورسېدلو 12:30 بجو ته فریبا ظاهر په سټډیو کې ده. له دې به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی واورو.
د هلمند چارواکي وایي د نوې ولسوالۍ د بشپړ نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د هلمند د ولیوان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو په مشرۍ دغه عملیات به تر هغو دوام کوي چې ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو نیسي. د عملیاتو په ترڅ کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي او وسلوالو ډلو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات د یو شونځي شپږ زده کوونکي د روبوټ په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره نن امریکا ته ورسېدي. دوی به سبا یک شنبه په واشنگټن کې خپل ابتکار د روبوټ نړیوالې سیالۍ ته وړاندې کوي. وړاندې امریکا ته د دوی د سفر ویزه رد شوې وه، خو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر مداخلې وروسته دوی ته امریکا ته د ورتلو اجازه ورکړل شوه. د امریکا دفاع وزارت خبر ورکړ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش مشر په کونړ کې په هوایي عملیاتو کې ووژل شو. د امریکا د دفاع وزارت وایي دانا وایټ ویلي چې امریکایي ځواکونو د تیرې سیشنبې په ورځ په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت امیر ابو سعید د دې ډلې پر مرکز په هوایي حمله کې ووژه. د سوریه د سولې د خبرو اومه دوره چې د ملګرو ملتونو له لوري مخته بیول کې د پرته له څه تړونه پرون په جنیوا کې پای ته ورسېده. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دمستور وویل په دې خبرو کې لکه څنګه چې مجتمع لرله او هیله مو کوله تدریجي پرمختګ وسو، خو څه غوڅه پرېکړه ونه سوه. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس ویلی تر اوسه امریکا د نسی تاییدولی چې د اسلامي دولت ډلې مشر ابو بکر البغدادي ته وژل شوی وي. د سوریه د بشري حقونو د څار ډلې تیر اونۍ وویل چې دوی د بغدادي تمرینې د اطلاعاتو تایید کوي. او د امریکا د کانګرس د استازو مجلس پرون د کلنۍ دفاعي بودیجې لایحه تصویب کړه. د استازو مجلس د لایحه په 344 موافقو او 1 مخالفو رایو تصویب کړه.
دوستانو تاسو خبرونه له ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې چې زموږ ویب پاڼه ده واوري همدارنګه وی ګوري. که ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورغلی هلته نه وازدا چې دا خبرونه موندلی شي. البته زموږ نور ریپورټونه، مطالب او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل سره، عکسونو سره او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. پته درته یو وار بیا تکراروم، ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. همدارنګ زموږ د فیسبوک پاڼه او د ټویټر پاڼې هم شته چې له هغې لارې کولی شئ تاسو خپل نظرونه را سره شریک کړئ زموږ پر مطالبو. تاسو دا لینکونه زموږ د فیسبوک پاڼې ته او د ټویټر پاڼې ته په ازادي رادیو ډاٹ کام کې موندلی شئ. اوس هم راځو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منئ. اجمل تورمانیم د زهرو د کاروان په دیخ پرونه کې ستاسي قربتوب کوم. په دیخ پرونه کې مو هم تاسو ته ګڼ مطالب راټول کړی دي، خو تر هر څه د مخه څو خبرونه. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې مؤنیت وایي د دې مؤنیت پولیسو د هوایي ځواکونو په همکارۍ د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالیو کې د مخدره موادو تولید وستره کارخانه ویجاړه کړې ده. د دې مؤنیت ویان سید مهدی کاظمی ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې 2500 کیلوګرام مورفین او څه باندې 8000 کیلوګرام هغه مواد هم ترلاسه شوي چې د نشي موادو په تولید کې کار ترې اخیستل کېده. د نیمروز ولایت پولیس وایي ایران ته د څه باندې 80 کیلوګرام هیروینو د قاچاق مخانی ولیده. د دې ولایت امنیت قومندان خواجه جیلانی ابوبکر رسنوی ته ویلي چې یاد مواد په یو بار وړونکو موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د دې ولایت د پولیسو لخوا ونیول شول. خاغلی ابوبکر زیاته کړه چې په دې تور خپل موټر چلوونکي هم نیول شوی او د څخه څیړنې روان دي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د مخدره موادو پر ضد پولیسو او د دې مرکز منسوبینو په تیرې وونه کې د مخدره موادو او الکولی مشروباتو د قاچاق په تور شپک تنه نیولې دي. د دې مرکز ویان خالد موحد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل یاد کسان له 30 کیلوګرام هیروینو، 130 کیلوګرام تاریاکو او 15 لیټره الکولی مشروباتو سره په فرا او ننګرهار ولایتونو کې نیول شوې دي. خغل موحد زیاتوي چې د یادو کسانو دوسیه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سول شوې چې هلته تر څیړنې لاندې دي. قدرمن دوستانو تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه ته غواګیاس او دا هم هغه مطالب چې په دې خبرونه کې له تاسو سره شریکول غواړو. افغان حکومت وی واشنگتن ته وړاندیز کړی چې د امریکا د متحده ایالاتو په نوي جنگي ستراتیژي کې له مخدره موادو سره مبارزې ته هم لومړیتوب ورپی. د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات سره هم مرکه لرو. په یو بل راپور کې وویل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د زندانونو ریاست وایي د دې هیواد په زندانونو کې په سلو کې له 12 څخه تر 15 پورې بندیان په مخدره موادو روږدي دي. له بلخ څخه یو راپور د تریاخو د کښ په اړه له دیني عالم سره مرکه، د یو معتاد خبرې او د ونې ډرامه هم اوریدل شي. افغان حکومت وای واشنگتن ته وړاندیز کړی چې د امریکا د متحده ایالاتو په نوې جنگي ستراتیژي کې له مخدره موادو سره مبارزې ته هم لومړیتوب ورکړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان او سیمه کې د تروریستانو د مالی سرچینو له منځه وړلو په خاطر ضروری ده چې له مخدره موادو سره مبارزې ته هم لومړیتوب ورکړل شي. په مشرانو جرګه کې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي چې له مخدره موادو سره مبارزه په افغانستان کې د نننه هغه مهال ګټوره او ماسره ده چې له ګرانو سره د بدیل کښ په برخه کې مرسته وشي او د افغانستان زراعتي سکتور په پخو ودرول شي. تفصیل همایون هیواد وړاندې کوي.
افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د جګړې د بریالیتوب او وسلوالو مخالفینو د مالی سرچینو د لمنځه وړلو په خاطر له مخدره موادو سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړل شي.
د زهرو کاروان
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبر منوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د زهرو کاروان خبرونه ته ډیر خراغلی. د خبرونه درته زه محمد حدیث پر دې سوډاندې کوم. خو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړو په تیرونه کې لنډو پیښو ته کتنه لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو له حکومت څخه غوښتي چې د مخدره موادو د نړیوال قاچاقړونکو او تروریستي ډلو پر وړاندې مبارزه باید هم مهاله پر مخ یوړل شي. د ارګ لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی د یکشنبه په ورځ د امریکا د مخدره موادو پر ضد مبارزې ادارې له مرستیال ویلیام براون فیل سره په لیدنه کې ویلي چې د مخدره موادو قاچاقړونکي او تروریستي ډلې د یو بل ملاتړ کوي. همداراز په اعلامیه کې د ښاغلي فیل له قوله لیکل شوی واشنگتن د مخدره موادو پر ضد ستراتیژي پر جوړولو کار پیل کړي او د افغان حکومت وړاندیزونو ته هم ځای ورکوي. لوبل خو د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش منلی چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه بریالی نه ده. خغلی دانش د یک شمې پورزی د مخدره موادو پر ضد د ملي پیوستون د ونی په مناسبت خبرې کولې، ویل چې مخدره مواد په نړۍ کې د افغانستان حیثیت او اعتبار زیانمن کړي. دته پوینا د نشي موادو کښت او تلید له کورنیو بهرنیو مافیې ډلو سره مستقیمه اړیکې لري او دا کار د دې لامل شوی چې په افغانستان کې تنظیم شوی جرمونو کچل وړ شي. همدا ډول سروردانش ویلي چې مخدره مواد په افغانستان کې د تپل شوی جګړې مالی سرچینه ده او تروریزم یې پیاوړی کړی دی. دو تن افغانان د مخدره موادو د قاچاق په تور په امریکا کې ونیول شول. په خبر پاڼه کې چې په کابل کې د امریکا سفارت خبره کړې راغلي چې د لاجورد خان او سید عالم شاه په نامه دو تن افغانان چې غوښتلې یو اندازه هیروین له نیویارک څخه د امریکا یو بل ایالت ته قاچاق کړي د پولیسو لخوا ونیول شول. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې د دې قاچاق وړونکو نیول د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د همکاریو ښکارندوی کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیسو په تیرې ونی کې 8 تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې عدلی او قضایي مرکز بیان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې دا کسان په کابل، هرات او کندهار ولایتونو کې نیول شوي او د عدلی او قضایي ادارې په مرکز کې پوښتنې او ګروېګنې ترې روانې دي. خغل موهید زیاتوی چې لدی قاچاق وړونکو څخه 19 کیلوګرام هیروین، 14 کیلوګرام موریفین، 113 ګرام تریاک، 1501 کیلوګرام جامد کیمیاوي مواد ترلاسه شوی دی. او د ننګرهار ولایت پولیسو په دې ولایت کې 325 کیلوګرام مخدره مواد نیولې دي. د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانی د سې شنبه پر ورځ ازادي رډیو ته ویل چې 308 ګرام چرس او 10 کیلوګرام تریاک چې په کورلا ډول موټر کې ځای پر ځای شوی وو او له خوګیانی ولسوالۍ څخه غنی خیل ولسوالۍ ته په قاچاقي ډول وړل کېدل پولیسو ونیول. د زیاتوی چې د دې موادو د قاچاق په تور خپل موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. په خبرونه کې مو د دې مطالبه په اړه درته راپورونه چمتو کړی. د امریکا د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې او قانون د حاکمیت د نړیوال بنسټ مرستیال له نشئی توکو سره د مبارزې پرته د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې بریا ناممکنه بولی. د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې په دې هیواد کې د زعفرانو کښت د 15 کلن استراتیژۍ پر بنسټ بروان کال د هیواد په دیرشو ولایتونو کې بزګرو ته د زعفرانو 1500 ټنه بزغلی وویشي. د پروان ولایت بزګران په داسې حال کې د خپلو زراعتي ستونزو حل غواړي چې د دې ولایت حکومتي چارواکو ویلي د بزګرانو د ژوند ښه کولو لپاره د 1,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت بیلابیلې پروژې عملي کړې دي. او د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي. هیله ده چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د امریکا د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې او قانون د حاکمیت د نړیوال بنسټ مرسیال له نشئی توکو سره د مبارزې پرته د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې بریا ناممکنه بولی. له نشئی توکو سره د مبارزې او قانون د حاکمیت لپاره د امریکا د نړیوال بنسټ مرسیال ویلیام براون فیلډ چې اوس مهال کابل ته په رسمي سفر بوخت دی وایي چې ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې د نشئی موادو د شبکو مشري هم کوي. اخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي له مخدره موادو سره په مبارزه کې د نړیوالې ټولنې پر ریښتینې همکاري ټینګار کوي او وایي چې روانه مبارزه باید سره همغږي شي. په دې اړه عبدالله حنانزی راپورټ لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې روانه جګړه تر ډیره د مخدره موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه تمویلیږي، د امریکا د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې او د قانون د حاکمیت لپاره د نړیوال بنسټ مرستیال ویلیام براون فیلډ ټینګار کوي چې له مخدره موادو سره له مبارزې پرته له ترهګرۍ سره مبارزه نشي بریالی کېدی. ویلیام براون فیلډ چې په یو رسمي سفر کابل ته راغلی و، د افغان چارواکو سره له لیده کاته وروسته د خپل سفر په پای کې د سې شنبې په ماښام خبریالانو ته وویل له افغان حکومت سره دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغانستان د جګړې د پای لپاره باید له مخدره موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
مونږ پر دې توافق وکړ دا ناممکنه ده چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او مخدرو موادو ګواښ یو له بله جلا وبلل شي، ځکه هغه ډلې چې ترهګریز فعالیتونه کوي د مخدرو موادو په قاچاق کې هم ښکېلې دي.
تر دې مخکې افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی و چې په افغانستان کې د جګړې د بریالیتوب په خاطر دی د وسلوالو ډلو مالی سرچینې چې ډیره برخه یې د مخدره موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه ترلاسه کیږي له منځه یوسي او له مخدره موادو سره مبارزه سیمه ییزه بڼه غوره کړي. د افغانستان د نشي موادو پر ضد د مبارزه وزارت هم ویلی وو تر څو چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمه هوادونو شریک نشي او په دې برخه کې صادقانه مبارزه ونکړي د افغان حکومت مبارزه به مطلوبه نتیجه ورنکړي. په افغانستان کې له تیرې یوې نیمې لسیزې راهیسې د نشي توکو پر وړاندې مبارزه کیږي او په دې برخه کې د نړۍ ځینې هیوادونه لکه امریکا او بریتانیا په میلیونونو ډالر لګوي. خو د شنونکو په باور نه یوازې دا چې دې مبارزې تر اوسه کومه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې، بلکې ورځ تر بلې د نشي موادو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی براون فیلډ بیا د مخدره موادو پر وړاندې د افغان ځواکونو هڅې بریالۍ بولي، خو د ستراتیژیو په پلي کولو کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر لا ډېرې همغږۍ ټینګار کوي.
ما افغان چارواکو ته دا وړاندیز وکړ چې دا ښه فرصت دی تر څو کابل او واشنګټن له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې ځینې ستراتیژۍ بیا وارزوي، څو د کوکنارو د اړولو په برخه کې ټینګه اراده رامنځته شي.
په ورته مهال د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد د کمیسیون غړی شهزاده شاهد د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له لوري د جلا جلا ستراتیژیو پلي کول په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د روانې مبارزې د نیمګړتیا یو لامل بولي. ښاغلی شاهد ټینګار کوي چې اړتیا ده تر څو په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او نړۍ ته یې د قاچاقو د مخنیوي لپاره په ملي او نړیواله کچه موجود ستراتیژۍ سره همغږي شي.
کمنګ غواړو چې افغانستان د مخدراتو نه خلاص شي او جهانیانو ته هم قاچاق په شکل باندې مخدراتو نه رسیږي. یو دقیقه پالیسی د دې لپاره پکار ده او په هغه باندې صادقانه عمل درآمد پکار دی.
یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې باید تیرې ناکامې تجربې تکرار نشي. یو شنونکی خالد سادات وایي که چیرې امریکا او نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او نړۍ ته یې د قاچاقو مخه ونیول شي، باید په ټولو برخو کې له افغان حکومت سره مشوره وشي او د مخدره موادو پر ضد په نوې ستراتیژۍ کې د افغان چارواکو نظرونو او وړاندیزونو ته ځای ورکړل شي.
ازادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې په دې هیواد کې د زعفرانو کښت د 15 کلنې ستراتیژۍ پر بنسټ به روان کال د هیواد په دیرشو ولایتونو کې بزګرو ته د زعفرانو 1500 ټنه بزغلي وویشي. د دې وزارت وایند لطف الله راشد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په پام کې لري چې د 15 کلنې ستراتیژۍ په پلي کولو سره د زعفرانو کښت او صادرات په کال کې 14 میټریک ټنو ته ورسوي. له بلې خوا یو شمېر سوداګر او بزګران که څه هم د دې کار هرکلی کوي، خو وایي چې دولت دومره ورتیا نه لري چې په دیر شو ولایتونو کې د زعفرانو بزغلی وبیشي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسوده نیازه وړاندې کوي.
د کرنې وزارت هڅه پیل کړې چې د زعفرانو کښت له شپږویشت ولایتونو څخه دیرش ولایتونو ته پورته کړي. د دې پلان پر بنسټ به دا وزارت د زعفرانو 1500 ټنه بزغلۍ د افغانستان په دیرش ولایتونو کې بزګرو ته وویشي. خپلو 12000 کارکوونکو او بزګرانو ته به د زعفرانو د کښت په برخه کې روزنه ورکړي او د زعفرانو د پروسس او تولید لس مرکزونه به جوړ کړي. د دې وزارت ویاند لطف الله راشد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زعفرانو کښت هیڅکله هم د کوکنارو بدیل نشي کېدی، خو د ده په وینا د زعفرانو کښت دا ګټې لري چې یوې بیه لوړه ده او بل خطر نه لري.
د زعفرانو د تولید کچه په ټولو ولایتونو کې یو شان نه ده، خو زعفران کولی سي چې د کوکنارو ځای ونیسي، ځکه چې د افغانستان بزګران د بېوزلۍ د وجې کوکنار کري. زموږ د بدیل معیشت په پالیسي کې یوازې زعفران نه دي شامل، موږ په باغداري، مالداري او داسې نورو برخو کې هم بزګرانو ته خدمات وړاندې کوو.
د کرنې وزارت د څیړونو پر بنسټ تیر کال د زعفرانو په کښت کې په سلو کې 25 زیاتوالی راغلی او د افغانستان زعفرانو د دریم ځل لپاره د نړۍ د غوره زعفرانو په نوم جایزه وګټله. د کرنې وزارت ویاند وایي د 15 کلنې ستراتیژۍ پر بنسټ به د زعفرانو کښت له 3.5 ټنو څخه 14.5 ټنو ته لوړ شي. همداراز به بزګرانو ته د جوازونو د ویش لړۍ هم په روان کال کې پیل شي. خو د زعفرانو یو سوداګر او ځمکوال برکت الله رحمتي د کرنې وزارت لخوا د افغانستان دیرش ولایتونو ته د زعفرانو د کښت پراخول غیر عملي بولي. دی وایي چې د زعفرانو د 1500 ټنو بزغلۍ ویشل یوازې هرات ولایت ته هم کفایت نه کوي.
زه په ټینګار سره وایم چې دا کار به نتیجه ورنکړي. دولت باید په کندهار کې د انارو د باغونو، په شمال کې د هندوانو او خټکیو، او هرات کې د زعفرانو د ودې لپاره کار وکړي. د زعفرانو د صادراتو په برخه کې دولت لازم همکاري نه لري او په دې برخه کې اوس هم ستونزې شته.
د سوداګری خونې د نړیوال اړیکو مسول ازرخ حافظي د زعفرانو کښت پنځه کلنې ستراتیژي هرکلی کوي، خو اداري فساد د کورنی تولیداتو د ودې پر وړاندې ستر خنډ بولي. د ښاغلي حافظي په باور د افغانستان په ګمرکونو کې پراخ فساد د دې لامل شوی چې د کورنیو تولیداتو بیې لوړې شي او له دې امله پانګوال نشي کولای چې د زراعتي تولیداتو په ډیرو برخو کې په نړیوالو بازارونو کې سیالي وکړي.
ټول ادارات د دولت د افغانستان کې اقتصاد شتون لري. متاسفانه دا کاست اف پروډکشن یا قیمت تمام شو د جنس زیاتی او قیمت د هغه دونه لوړې کې چې رقابتي قدرت مونږ او کارونه په چټکتیا سره نه ترسره کیږي.
د زعفرانو پلورونکو بشیر راشدی په تیرو کلونو کې د زعفرانو د کښت او تولید وده د پام وړ بولي. د پوینا په هیواد کې د دې بوټي کښت راواجدل سره هممهاله د افغانستان د تولیداتو او صادراتو کچه هر کال په سلو کې له 1500 څخه تر 600 پورې لوړیږي. دای وایي چې د زعفرانو کښت د 15 کلنې ستراتیژۍ په پلي کولو سره به دغه کچه نور هم لوړه شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پروان ولایت بزګران په داسې حال کې د خپل زراعتي ستونزو حل غواړي چې د دې ولایت حکومتي چارواکي د بزګرانو د ژوند د ښه کولو لپاره د 1,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت بیلابیلې پروژې عملي کړې دي. په دې اړه زموږ همکار احمد حنایش راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همت یې وړاندې کوي.
د پروان ولایت ډېری بزګران په دې نظر دي چې د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د بدیل معیشت په نوم ځانګړې سوو پیسو دوی ته ګټه نه ده رسولې. د پروان ولایت بزګران په داسې حال کې دا شکایت کوي چې سمو د مخکې د دې ولایت مخدره موادو سره د مبارزې ریاست اعلان کړی و چې مرکزی حکومت ځکه 1,000,000 امریکایي ډالر دې ولایت ته په امتیازي توګه ځانګړې کړي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر سوی او دا پیسې به د زراعت په برخه کې ولګول سي. په دې اړه د پروان ولایت مخدره موادو سره د مبارزې رئیس عبدالمجید رحیمي ازادي راډیو ته وویل په دې پیسو د بزګرانو لپاره بیلابیلې پروژې عملي کړي دي.
په مجموعی توګه تر 1,000,000 ډالرو زیاتې پیسې په بزګرانو پورې اړه لري چې په دې پیسو سره به واړه پروګرامونه لکه د بندونو او اوبو لګولو کانالونه جوړول، د مرغداری فارمونه جوړول، د کشمشخانو او سړو خونو جوړول او همداراز د باغوانان لپاره د انګورو د چیلو جوړول شامل دي، ځکه بزګران زیانمن شوي او دا د دوی لپاره بدیل او مرسته.
خو د پروان ولایت ځینې بزګران بیا وایي چې په دې اړه نه له دوی سره مشوره شوې او نه په دې ولایت کې پروژې د دوی په خوښه عملي شوې دي.
موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. موږ غنم کرو، جواری کرو، دولت موږ ته هیڅ ډول پاملرنه نه کوي. موږ ډېرې ستونزې لرو. موږ ته سړې خونې نه دي جوړې کړې. موږ ته هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابر کړې. زمانم پهیم ده، د پروان یو بزګر یم. تر دې دمه د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت له لوري له موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. موږ ته هیڅ ډول کیمیاوي سره او اصلاح شوي تخمونه نه دي راکړل شوي.
خو په ورته وخت کې د پروان ولایت مخدره موادو سره د مبارزې مسؤلین وایي چې د کوکنارو د بدیل په توګه په سترو عام المنفعه انکشافي پروژو بوخت دي. ښاغلی رحیم وایي چې تر 1,000,000 زیاتې افغانۍ د سړو خونو، د اوبو بندونو او دې تواته پروژې د قرارداد په حال کې دي چې بزګرانو ته به ډیره ګټه ورسیږي.
خب موضوعات کې د یقین
زه هغه موضوعات را دوم چې بزګران یې په اړه خبرې کوي. دا خبرې هیڅ اساس نه لري. دا محل په پروان ولایت کې د 100,000,000 افغانۍ بودیجه لري. مو هم د کرنې او هم له مخدره موادو سره د مبارزې وزارتونو ته خپل وړاندیزونه درلودل چې په پروان ولایت کې بزګرانو ته یو معیاري سړه خونه جوړ کړي. خو له بده مرغه چې دا وړاندیز رد شو، ځکه چې پر دې خونه باندې له 1,000,000 امریکایي ډالرو څخه زیات لګښت راته. خو موږ دا محل د بزګرانو لپاره وړي پروژه
د پروان حکومتي چارواکي وایي چې د کوکنارو کښت په دې ولایت کې صفر سوی، خو بیا هم په دې ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله په مخدره موادو باندې د روږدو کسانو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د خزینه ناروغیو ډاکټران په دې باور دي چې په نشې باندې د حامله خزو په روږدي کولو سره د هغې جنین هم متحدېږي. د خزینه ناروغیو ډاکټر تورپیکی زازی له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل په مخدره موادو روغ د حامله خزی دي ترڅنګ چې خپل هم روغ صحت نه لري، هغه ماشومان هم د مخدره موادو موتاد او د ټولنې د وګو باروي چې دنیا ته راوړي. زموږ همکار محمد ایاس ترنک په دې اړه له ډاکټر تورپیکی زازی سره مرکه کړي او په پیل کې ځینې پوښتلي چې د حمل پر مهال د مخدره موادو کارول پر امیندوارو مور او ماشوم څه اخیست لري؟
د مخدر ار مواد چې استعمال کی رواني تکلیفونه ته پیدا شوې دي، بل دوی جګر نه، دوی پر رحم باندې، دوی په ګردو باندې، دوی په ذهن باندې، دا ټول بد اغیز لري. زیات اثرات دا چې کم خونکیږي د ار مریضي مقابل کې دوی مقاومت نه لري.
کله چې فرض کو شي و مور په اشتمنه کورنۍ کې دي تر څنګ چې اشتمنه لري نشه هم کوي، خو بیا هم غذا هم اخلي، په دغه صورت کې بیا د نشه اغیز ماشوم باندې شي.
وخت چې مور ماشوم په کېده کې ساتي نو ماشوم د مور تخصه کوي، نو خامخا ماشوم د پیدا کیږي نشئی ماشوم پیدا کیږي، نو دا چې نشان نو تر سیږي ماشوم د وخت عکس العمل خي، عکس العمل د خي چې ماشوم ته وجود کې ډیر درد راځي او ماشوم نارامي کوي، نو به دا مور چې ډاکټر په ډاکټر ګرځي چې زما ماشوم ولې جوړي.
کله چې ماشوم پیدا شي دا یو موتاد ماشوم دنیا ته راځي، بیا هم د مور او د ماشوم ترمنځ یو اړیکه ستا شي، هغه د مور شدید د ماشوم لپاره دا به د نور هم دوامدار موتاد ونه ساتي.
کله چې مور دی وخت نشه پری دی بیا کوم مشکل نه لري، اکادي دوران کې بیا هم نشه کوي تو دی ور کوي ماشوم ته بیا هم اې دی نقصان رسیږي.
د ماشوم صحت ته د دې نقصان څومره ده؟
ماشوم ډیر ضعیف پیدا کیږي، ماشوم سوی تغذی شي، ذهنی تکلیفونه ورته پیدا کیږي، ماشوم ته نو یا لاس کوږ وي یا متوجه وي، یا پښه یې کږه وي، یا ژبه یې کلالت لري، یا یو غوږ نه لري، یا غوږ یې کوږ دی، یا خوله یې دی، که یو نه یو مشکل ورته پیدا کیږي. دا ماشومان هر څه ورکوي استیا چوي، خپل مور ویښته وشکوه، د خبر ورته کې ستا خبره په اسانی نه اوري او نه قبلوي. مثلا همیشه وده دی، همیشه تبه، همیشه هیڅ بیشتیا وي ډیره. دې وخت کې چې دوی باندې کوم مشکلات چې راځي مور تاسو مخکې ویلې چې هغه اسهالات وي، لکه اشکریزیان وي، لکه استفراقات وي، نو دا ماشوم ته پیدا کیږي. به د مور د ادعایان تاریخ نه دا کنټرولو، مور ته موږ د توجه ورکو چې مور خشي نو خامخا توجه به خپل ماشوم ته کیږي. کله چې مور تدوي شي نو هیڅ وخت توجه ماشوم ته نه وي.
تاسو په نظر به دغه شی یو ماشوم چې د معتاد مور څخه پیدا شوی دا دغه شی ماشوم به سره کم یو سالای وي؟
هغه کسان چې غټیږي ډیر لجوج وي، ډیر غال مغال جنجال پیښوي، یا کله خپله ځان کله وایي، کله د بل چا باندې حمله کوي، اعصاب ډیر ضعیف وي. سبق تر ډیر وخته پورې مثلا چې مونږ وایو چې تر اتم شپږمه پورې دوی مخکې تلی شي، یقینا مخکې تلی نه شي، جذبولی نه شي. شل کاله وروسته یو ماشوم که خرابیږي صحت د مور د یو ورنه شي استعمال هم دومره اغیزه لري بعض ماشوم نه. په شودو دوران کې او په گیټ دوران کې باید په دوړو کې نشه مرونه کی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اکمل په خوا موټروانی کوله، خپل کورنۍ او څلور ماشومان ته به روزي ګټله، خو د کورنیو جنجالونو له کبله یې نشي ته مخه کړه او ورځنۍ ګټه یې ورځ تر بلې کم شوه. دا چې نوموړی اوس په څه حال کې دی په دې کیسه کې به واورو.
ما چې کله واده وکړه څلور بچو خاوند شوم، نو ورور را سره جنګ وکړه کور کې، زه لاړم کاډان خسر کړه، خسر رور مې دا دی شي ته ناستو پوډر اسکل، ما نه پیژاند. ما ته ویل راشه یو څو دمونه وه، غصه به دې سړه شي. بدبختانه شپږګرونه وي الحمدلله زه پکې بدبخته شو. شپږو کاله به کیږي چې زه دغسې بې لارې شوی یم، دا دغسې ذلیله ده، ژوند تباه کوي، مور او پلار جدا کوي، په خپله دا مرګ ځان ته راخلو. مخکې مې ډریوري کوله، دیاړي به مې کوله، هر کار به مې کاو، روغ صحتمن ومه، جوړ ومه. دغه بدبخته شي ته چې مې لاس واچاو نو ما نار څه پاتې شو، کور رانه پاتې شو، مزدوري، ګاډی، ګاډی به را سره و، ما به ګاډی منځ کې څکل. چې نشه به م کوله قراری به ویده و تر دولسو یوې پورې، ټوله شپه به یخو نشه به م کوله، غرق او تباه به و، نو مونځ اودس به رانه پاتې و. زه وایم چېرته نشه یي او رانه سي اوبو سین ته چای او نشه بدبخته شایده دا خو سلسله دا اول چر سوس کا بیا پسی سیگریٹ اس کا بیا پسی مندسی راتیر شا پوڈر اس کا پسی شیشہ اس کا دا غسی مرتبک لگ لگ سرخی جی او چر سو نشا کمزور دا چی پی پاسا پوڈر اس کی آدی زیاد نشا کئی رستای پم دا غا شیشہ پوڈر اس جینا ما ودری دو دا غم سکل او دا مور و پلار نلری شیشہ بوٹے نلری شیشہ خلق لیوانی کئی تولش پا با خوب ندرزی کلب میں چی نشا وکڑا نو مور برا تویل چی ودشا بچیا اس خبر نشتا ما ڈارے گا دا انڈیوال دوست یار دا غسی بے سورا کئی با دی لاری تا دیاری چی رازا نشا کوننو چی نن با دی اکڑا سوا بیا ورطا غورا کلی چی نشا می نکاولا پینز سوا با می کور کی ورکاولی چی بیا با می نشا کولا دو سوا با می ورکاولی دری سوا با دی خواه مصرف که دی کور کی با جانجال کاو مور و پلار چی چنگا کامی ورکای مور کوا پینز سوا ورکاو تا خو مخ کی 1500 اور کا ولی مور په پیدا چ نشای کړی دا
نو زب خپایم
په ژوند کې مور خپلار لال خلا نه جنت ته مور براته ول مکا ور نشي زب دغه بدبختي راغله اوس مې زړه سي خوږي نشه خښه نه ده
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه را ولېږي 00002343 او یا هم 00422 یاو یاو 2 څلور یاو یاو پنځه